Tırşne Osmanlandi.
احمد شیبر یم هرکلی مو کوم د چاپریال د تغیر پر موضوع بحث لرو اونې مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وری له 28 تر 30 می به د افغانستان د سندونو په یو شمېر حوزو کې د ورشتونو لکبله د اوبو کچل وړشي او شای سیلونه وبهیشي د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور لمخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو لکبله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول په زرګونو کورونه ویجاړ شول او په زرګونه جریبه مځکه تخریب شوه د اقلیمي تغیراتو په دې چاپریال کې سش کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پرو سش کال تجربو څخه استفاده کولی شي دا د دې ته ورته ډیرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلبنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خبرونه کې راسره مل دی د دوی هرکلی کوم عمرخیل صاحب د چاپیریال یو تغییر دار چې هوا ناڅاپه سړه شي په دې حال کې ونی څنګه ساتلی شي بس ګران
د خپل بابا کوم چې ورته تاسو تاسو یو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم لکه څنګه چې تاسو ویلې دا په دې وروسته چې دا د چاپیریال تغییر یا د اقلیم تغییر ډیر زیات تغییرات یا د تاثیرات البته په زراعت باندې کړی دي لکه مخکې باندې چې وته هغه هر فصل په خپل وخت یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسب اندازه وا اوس چې د کله د ورښتو کچه د خپل نورمال حالت ته زیات شي یا شدت دي شي لکه مکه ستاسو په سری ده کوم یو د بایس د بوډ سه لاوو ګرځي او د دې تر څنګ څنګ کله کله د پیک شي چې هوا له خپل نورمال حالت ډیره سړه شي چې دا ډیر یو منفي تاثیرات خصوصا پروګرام واساسه باندې څنګه څو کلم نباتات دي کومه وجات په افغانستان کې هغه ډیر مهم بخش دی زراعت افغانستان تشکیلې لکه فازم سات په بادام باندې ډیر منفي تاثیرات اچي همدار کله کله د پیک سي چې د ګل په وخت کې بارانونه کوي چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې بارانونه نه کیدل نو هغه هم د ګل د میوه متاثر کوي نو به ډیر شکه چې د دې پرم تغییر دا ډیر جات منفي تاثیرات تر فعلا نه پېږي په زراعت باندې یا په کرنده باندې کړی دي او د دې لپاره باید دې څو چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم
او مرخیل صاحب همدغه د همدغه د ونو د میوه د ساتنې لپاره که هوا ډیره یخ شوي د سکو ملاري چارې شته چې څوک هغه مخري مثلا د سټیکر وکړي چې رالتون کې شپه په یو ځای کې هوا منفي ترسي نو برنوال باید څوک
او ډیره ځکه مونږ نه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده چې اصلا څه ده چې موږ خصوصا مرکزي افغانستان معمولا ډیر زیات متاثر کیږي له یخ هوا نه یا شمالي افغانستان هم نو ډیره په موږ په جنیا کې څلور مهمه لارې لرو چې لګره د ولارې چې متاثر افغانستان کې څنګه قانون لري چې په نورو دنیا کې اول یو سیستم د پنوم دی باراني سیستم چې چیرې هوا له خپل نورمال حالت راټیکيږي یا په هغه باندې باراني سیستم لري چې سمون لري په نورو لري کې اما په افغانستان کې تاسو فلغه نشته دویم دا چې د باد په واسطه چې هوا مختلفيږي دا سړه هوا عادتا چې درنده هوایي چې په سیمو کې چې لږ خطر یې هغه باندې ډیر تاثیر کوي نو هغه د باد په واسطه یا غټ پښینه دی هغه مختلفيږي دریم طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې ستره هغه په هر سیمو کې چې موږ پوه شو چې درجه حرارت لږ خپل نورمال حرارت لري خصوصا لکه څنګه چې چيتي اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري نو کولای شي چې دا اټکل وکړو چې فازم سوال نن شپه د درجه حرارت د صفر نه راټیټي په تیر وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فازم سوال په کلی باندې کې لکه اولا ک د دې امکانات چې ترای دا زاله تهرین په پیدا کیږي کړي راځان دا یا په مغه درجه په مغه وخت کې دا کار موږ عملا تر اوسه کال کړای او لري حنه چې تر واخیست یا حد اقل ک بوسوی ک خار ک نور لرګی وی دا هر څه چې وی په مغه وخت کې دا درجه د حرارت چې چې دا موږ په تلیفون کې اوس آسان باندې په معلوماتي ستونه راځي دا کار وکړو او ډیر زیات موثره دا پدې چې دا د ګورنو ګل دا په یوازره ځای یا کفاره مثال درجه حرارت منفی 3 یا منفی 4 سی نو ساعت اتیا پی سره دی مونږ ګول بین لاسی خو که مونږ وکولای شو چې حد اقل په دغه لارو چارو چې لکه مثلا نور ورته بلکو یا فرض مثال دودای ورته وکړو یا فرض مثال حتی هر امکاناتی چې له درجه دی حرارت پورته چې نو که یوه درجه هم مونږ تغییرات راوستل کېدای شي چې 50 کې سره زاګو دی مونږ د لريخ ته بچي او راغلو په دې چې بازار د پرشيږي چې حد اقل خلک کله مو ته ویږي چې خو حد اقل چې مونږ کوي څو هغه دادی چې اوس مونږ پورې چې درجه حرارت نورمال نه راځي چې دینو حد اقل به د کاروند خپل او اړین کو یا او به ولګو چې دا خپل او په هم باندې چې دی ګرځي چې یو څه درجه حرارت یو څه نورمال حالت کې دی نه خدای اقل د جګه کې نو په وخت کې مونږ کوي چې دا یو څه د خپل ګولو نوی یا له ثاني هوا نه وساتو نو په کار بعد موږ ټول بازګران کتر شاید موږ دا عادت حد اقل کوي چې څه کولای نو غابیا دي خدای دې کو په مشخص وخت کې درجه د حرارت نورمال حالت راځي
مننه عمر خیل صاحب په دې برخه کې ماته نور پښتنه هم پیدا شوه دا به بیا هم له تاسو سره شریک کړم حمید سالاری هم په خبرونه کې را سره ده د دوی هم هرکلی کوم سالاری صاحب تاسو د میوه او د زیرمکولو د برخې په چارو کې تخصص لري هم داسې ده که اشتباه ونه کړم
السلام علیکم سیبر صاحب تاسو ته مرخیل صاحب ته او د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه بالکل هم داسې ما تخصص پارتیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نورست مدیریت کې دی
بله په امدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي نو ګومان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري ځکه چې که زیر میونه لري بسکران نو مشکلاتو د ستونزې ډیر زیات شي آیا تاسو ورلمخه خلکو ته د لار شوونه کوي چې څه رقم باید څوک ورلمخه تدابیر ونیسي چې میوه زیر مشي او یا سبزیجات زیر مشي په دغه ګډوډ چاپیریال کې
بلکل دا تنها دی زیرم مسئله نه ده اصلا دی هارتیکلچری محصولات طول دغه زنزیر چی مگ لرو یا کم والیو چین چی مگ ورطویه یا دی ارزخت زنزیر دا دی تولید نشیدو که ترده پوری چی محصول مصرفون که تاو رسیگی یا مصرف رسیگی نو په دی که مختلف مرحلی دی لکه مرخیل صاحب وقتی اشاره وکرده چی د اخوهن سبب کیږي یا هم باران د گردابشانی د مخنیوي سبب کیږي او د میوه گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسی د ما اواز
بله 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 اور
گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسی یا به وخت غلې وریږي او اکثر د ګل د تویدو سبب کیږي د ګلګوالای منستر سینو دغه ټول عوامل سبب دي کی چې محصول کیفیت ټیټ شي او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفېږي د خرڅلاو وړتیا هم
بله
په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري د بلې خان معمولا په موسم چې ګرم وي میوه زر پخېږي نسبت هغه نورمال حالت ته نو اکثر موږ میوه چې مخکې به د سمبولې په آخر یا میزان کېستېدل هغه یولس ورځې یا شل ورځې که د میوې پخوالی وختي شي دغه خپله د ذخیرې په برخه کې مشکل پیدا کوي او همدارنګه
اوبخشې سالاري صاحب دغه ولې مشکل پیدا کوي که چېرته مخته میوه رسي نو ورلمخې څوک زیرمه کولی نه شي
مشکل دا دی چې میوه د زیرمې لپاره مناسب تودوخې ته ضرورت لري او معمولا کله چې پخوالی وختي شي موږ ګرمې هوا خواته ځو او په ګرمه هوا کې د محصول ساتلو ظرفیت ډیر کم دی په هارتیکلچري محصولاتو کې معمولا په لس درجه د سانتیګرید تغییر سره د خرابېدو کچه دوه الی درې برابر لوړیږي معنا دا چې که چیرې موږ په میزان کې په لس درجه سانتیګرید یو محصول کولای شو چې 15 ورځې یا 20 ورځې یا یوه میاشت وساتو در ظرفیت د سمبولې په نیمایي کې چې درجه د حرارت 40 ده د ظرفیت 2 الی 3 چنده لږ دی یعنی هغه ظرفیت د ساتنې چې یوه میاشت وي هغه د ټیټي د 10 ورځو ته نو دغه څه صورت لري
مننه سالاري صاحب
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وتر ته په ژوندې بڼه
عمر خیل صاحب تاسو مخکې دا وویل چې مثلا باغونو ته ټایرونه دود کو، دا خو بیا غو د چاپیریال مشکل را پیدا کوي، نو که سش کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او کثرنګه
مانه شي بس او خاطی که تم منو متوجه که خو زده همه دیشتی ها لیان دنیو نوزی که لسالاری که تم سلام استران تخیم اوما نو اصلا ده بده که اتاس تکای خیلی 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 نخته ده خو بعد شرایطی که منو مجبور اینجا دا کارو که ده پاساس یا مجبوریت که دی ما فقط خاص چون مثلا نور دنیا که دهی که زغال رو ترست وزی که دهی که گاز رو ترست وزی ما را شاید پا افغانستان که واس مونده لفتسل بزنه.
عمر خیل سب او بخشه عمر خیل سب پا دیچک جمهوریت پا مرکز پراکی لیو متخصص سر ما خبری کولی، البته دیلا تخصص نو اخیسته پا دی تخصص پا لاره که روانو نو درسونه نه ول بشپړ سی، یغه یو خبر را ته وکړه چې دا خبر به تر څبری د صحیح وي، یغه ول دغه اغه سړي د بمبي سه دوا پاشي څوک پکې په ونه باندې کوي، وای کېد شي چې په دې باندې یو د شیرګر مو وب په ونه باندې څوک پاشي، آیا دا طریقه معاصر به یو کنه؟
یا لکه مخکې ما په مخکې ویل تر دې وګور شیرګر په پاو په ونه باندې ډیر زیات تاثیر لري، صفر دا او که دان دی درجه مثلا منسی چلور منسی پینزی منون که کما دا قدی مانا دا چه دجا درجه مزرسن لگه نسبتا گرم ساتر لبینی نو دیدنا نو دا دیر خبر دا خو منتها اغا عمالی منگ اغا اغا قرن باید دلتا با فرسان تور کنی چه اغا عمالی جمع لگی، یعنی دا گرم دو شیندل خبر دا خو اکانات با فرسان کنیر محدود دی تو بیونی چی کار نو دا را لکسی مثلا من دوائی چه پیلون دا خو دې کم وخت شاید یا واورت که کار کړي یا فرض مثال بیا کار دا بوس ورته وسوځي یا فرض مثال لرګي ورته وسوځي د باغو ته په هغه طریقې چې په ټوله دنیا کې رواج دي بعدن نوچېدي چې مثلا چراغونه د تیلي چراغونه ورته سوځي نورو دنیا کې فرض مثال ګاز ورته سوځي نو دا هم هغه طریقې دي چې معمولا په افغانستان کې موافقت دي له خاطره ویلې چې خلکې کلی چې اسانه دي دغه په باورت باندې
مننه عمر خیل صاحب. سالاری صاحب مخکې د زیرمه کولو په برخه کې چې تاسو ستونزو ته اشاره وکړه، د اقلیم له بدلیدو سره ممکن دغه ستونزې هم رامنځته شي، مثلا یو میوه نیمه رسیدلې وي او دلته وارلمخه هوا ګډوډه شي او ممکن په اول خدا سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکن ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي، تاثیرات پی وکړي؟
بلکل د میوه په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري او د اقلیم تغییر سبب دیده شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس او حاصلات د لاسه ورکو، ځکه د ګیلاس او حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دی او کله چې پاخه شي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي، هغه میوه درز کی. نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیو. هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په اخر درې څلور کلونه کې موږ د انګورو د حاصلاتو د ټولولو په وخت کې د باران شاهدان یا او معمولا د انګورو د درد کېدلو او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې هغلته ډیر امراض بیا حمله کوي او معمولا کوم موږ مولز چلورو یا دغه فنګسونه چلورو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوي او میوه د منځتلو سبب کیږي او همدارنګه د میوه د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نشي ساتل کیدلی.
سالاری صاحب، همدغه میوه چې د فکر وکړو چې یوه میوه یو مڼه ده توکلی فیصدي بویم اتیا فیصد رسیدلې ده، یعنی د یو څن اثر خوراک ده، او که په دې وخت کې څوک پوه شي چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده، آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی؟ ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوه بس ډیره پخې څوک نشکي کنه، یو څه ترانسپورت له خاطر یو څه خام هم شکي.
دا موږ اصلا د پخوالي د نظر میوه په دوو ګروپونو کې لرو. یو هغه میوه دي چې د شکیدلو نه وروسته یا د ټولول نه وروسته د پخوالي ظرفیت لري، مثلا رومي بانجان دي یا کیلی دي یا ام دي یا منی دي. دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایز پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکي خصوصیات، یعنی مثلا تخمی نسواری رنگ غوره که یا د میوه هغه کوم رنگ چې دی، مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو، که چیرې هغه پوره خوږوالی چې مکمل پخوالي ته رسیږي هغه که نوی لاس ترغلی هم موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دې نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي. خو ټول میوه د ظرفیت نه لري، بعض میوه دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري، چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوه په هغې کې شامل دي، په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري. مثلا پاغی که انگور شامل دی چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایی برخه تشکیلوي، انار هغه میوه که شامل دی چې هغه د پخوادش کول نه وروسته پخوالی ظرفیت نه لري، سیتروس په دې گروپ کې شامل دی، گیلاس په دې گروپ کې شامل دی. نو دغه میوجات ډیر حساس دی او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کې دای شي چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي.
مننه سالاری صاحب. امرخیل صاحب، که دی تراشو چه دا سیلونه تیر کال هم راغلل و افغانستان که پا زراعت بانه دیر منفی تاثیرات درلودل، سشکال لا دا کال پیل دا کچام دا وراندوی نشوی ولی چه دا حمل تر دیر شمی پوری دو دری وریزی ممکن دا افغانستان پا ولسو ولایتونو که سیلونه او به هیچ خواست دیر دو دست راپور نده تر لسه کرده چه دا دی سیلون ولی عمل کم چرت زیانه وشته وی دا سر یاد مال. دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
سمدو کې چې ورته دا فرق کوي، معمولا موږ بعضن داسې وي چې په بعضې کښتو باندې موږ استفاده ترې وکړو شاید منفي تاثیر پرې وکړي، خو معمولا په هغو کښتو لکه فرض مثال د ونو باغ باندې خصوصا په هغو باندې مشکل نه لري، اکثرا خلک استفاده کوي او هغه د خاورو سره جدید او حتی بعضن مفید هم تمامېږي. لکه فرض مثال دا سیلونه خو معمولا له غرو چې راځي د ځان سره کافي غذایي مواد راوړي او دا په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري، اما په هغه نباتاتو لکه فرض مثال یو کاله نباتات دي که معمولا موږ د سیل اوبه ورته ورکوو، اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال داسې وایي چې معمولا په کلي کې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یو هغه ته ورکوي یو فصل ته، نو هغه باید څه کېږي چې بیا زر راتګی چې دا یو معمول یو د وطني دي په اصطلاح یو اصطلاح ده چې هغه هدف په ټوله کې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافي غذایي مواد او هغه زراعت د خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي یا فرض مثال دا زیر خاوره ځان سره راوړي چې هغه کیدی شي که په ځمکه کې د درزو باعث وګرځي، کیدی شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې زیاد د غذایي موادو یا له غرونه چې راکته شوي دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کې موږ په دوه توصیه خلکو ته کوو چې که چیرې فصلونه هم د موږ ونې بابي غوته خاص مشکل نه لري، حتی فایده هم لري، او هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا لکه همدغسې دا نور نباتات، نو هغو ته معمولا منفي تاثیر پکوي.
عمر خیل صاحب، دغه د سیلو بخو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا بیا په در اوبهخور په ویالو او دغو کې بهیږي، نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تیرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي؟
معمولا چې ورته د سیل اوبه لیا او یا دوله چې اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامدار راشي نو همدغه توصیه ده دي موږ چې که یو کلن بوټي ته یې یا فرض مثال هغه نباتات یو کال ټول عمر وي وته کوشش وکړي، بیا په هغه وخت کې چې سیل راځي خامخا باران هم کېږي، نو شاید ضرورت نه وي د اوبو، نو معمولا د سیرو به اکثر جاکی چې زکه جو برارم یا د دوه ورځې اضافه نه وي، نو هغه به فکر نه کوم چې سخت زیات جدي مشکل وي. اما کوشش وکړي چې دغه نباتات ته د سیرو به ور نه کړی شي، هغونو ته هېڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندې بڼه.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ لاري passageradio.com کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر پر ارتباط بحث لرو. په دې خبرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص، او نصیر احمد نصرت هم په خبرونه کې راسره یوځای شو. د هم د کرهنې متخصص خبرونه ته نصرت صاحب شرغلی کله تاسو واورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاورې باندې څه منفي تاثیرات پرې بس؟
وعلیکم السلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، استاد اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو. استاد میلمنو ته، جناب استاد ته، سالاری صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاری ته نیک هیلې او پیرزوینه وړاندې کوو. خوشحاله یم دا چې زما انټرنیټ داسې په ساحه کې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کې نه یم، خدای دې وکړي چې زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تر اوسه خو سم اورېدل کیږي، مهرباني.
مهرباني. په اصل کې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغیر
او دغه
موضوع ده، ډېر ښکلې موضوع مو انتخاب کړې ده. زه په لندو کې دا شوایم چې زراعت د پاره د سیل یا د باراني اوبو ګټې خورا مهم دي، خو او ډېر ارزښناک هم دي. خو په اصلي شرط دا ده چې باید په ښه ډول مدیریت شي. سرغن صاحب محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي، یا په اختلاف د مصنوعي اوبو سرچینې کمې وي، او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د ډیمونو د چکټیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیل اوبو به یو فرصت وي، او د سیل اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا خاص تاسو ویل چې کم زیانونه به ولري، زیانونه په برخه کې موږ تاسې ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت شي. که مدیریت نه شي، دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي. مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي، یو کلن نباتات، او په شدت سره دغه د سیلو بو راسي، دغه نباتات لمنځه وړي، ویجاړوي په اصطلاح د اوبو د نباتاتو ریشو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزه وشو تخمونه په اصطلاح ساحو کې دی را بهیږي، په هغه کې د ارزه وشو او تخمونه موجود، هغه تخمونه له ځانه سره، او بل اخر دغه د سیل هغه ساحو کې کښت کروند کیږي، په دغه سیل کې ناکاره یا تیر هرزه بوتی راشت کیږي. سی دغه ډیر مهم توانونه دي، او کوبو ډیر زیات راشي، اته نور ویجاړي هم را منځ کوي، چې هغه بشر ته هم توان کوي، کورونا ته هم توان کوي، خلک ځان من کوي، او داسې نور برخه. او هغه ګټه سی دي، ګټه خو هغه دي استادان پر ژغېدلي کوم څه وار راځي، ترڅو کې به موږ پر ګټو یو ژغېږو، خو تر توانو یې ګټه ډیر دي کچيري مدیریت سی دا د سیلو بو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په شارونو کې ځینې خلک د باران اوبه، دا هم البته له دغه بارانونو او رښتونو له امله په کلیو باندو کې سیلونه راځي، خو په شارونو کې خلک د باران اوبه څنګه مدیریت کولای شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق قاصدی رډو ته وویل دا څرګندونه سره ور.
په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو، او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو، او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي، د دې باران او بو او د پر تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په وګد محل کې د د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورته وي د اوبو ساته د مزکی لاندې د راپورته کیږي بیا د سره راپورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر کار ګلان او بوټي کوي سي خنو ملکی یعنی دا یو طریقه ده اکثر خلق دس فکر کئی سی دیتا لکه دیو مجرات فعالیت پر شکل بندی بوری سی یعنی یاو کس بدا کار کئی خو کدا پر غرب تصویر که فکر رو کسی هر کور پر هر اویلی دوم لوب زخیره کی زی مطمئن یا مثل پر راتون که دو دری چلور کرو که دا دیر زیاد تا گتا کئی یعنی یو طریقه دا غدا سی باید خلق دیتا پاملر نو کی او دا من حیث یو فریزه زانتا و کرسی یو مسئولیت خپل وبولی سی په دې کې بیل دي نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا سي دا ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سي یو په کاندا کار ده سي په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل کې چیرې توان دي ونه ولې سي چاته یو څوک استخدام کې زده کړو ته کې خپل ان کولای شي یو جایزه ورکړي خیر ګو متر دی نه یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې وبو حداقل درې ورځې لپاره د ذخیره کو د جذبې کې بیا سی به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمر وبو حداقل هغه ټول بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیری کنه خو دا بهترینه طریقه ده خلاره د کچېره موږ یو ډول دي په امر نه کې
ولی متخخ د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې په خانه امرستيال او عمر خلصب دغه د اوبو کسام ساسو لا تخصص سره ارتباط نه لري لیکن په یو ډول برته د سره ارتباط لري دوی د ته اشاره وکړه ک ترمزه کې لاندې اوبه زیات شي په خاور کې به نمای زیات شي چې بیا هم له کرهنې سره سر لګوي دغه ډول ک په شارونو کې خلک د باران او بساتي د سیل او په امدارقم د مڅکی لاندې د اوبو د ساتي د وړېدلو له خاطر چې بیا په کرهنه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري استفاده تر نشي کولای چې په دغه برخه کې په کلیو باندو کې هم څوک هڅه نشي کولای چې د سیل او په معاصر استفاده کې
تشکر شوګر سبا صاحب دغه کې د غوړم چې دغه ارتباط د خصوصات د غوړم خلکو ته معلومات راکم چې مونږه کومه تجربه لرو مونږه اوبه دوا بخښه تقسیمو یو هغه بخښه چې ملبینا تر مدرې راځي په کومه سره چې دین دي تاګان دي یا تاسو نو سوال کاری زونه دي په افغانستان کې دا بندینه دي دا ټول او هر اوبه په مزرعه استفاده کیږي متاسفانه حکومت تجربه مونږ لرو هغه اوبه اکثریت مطلق په تقریبا 90% اوبه د مونږ او تاسو ځای کیږي زه غواړم چې د یقینت دا وایم کومه تجربه چې زه لرم چې دا کله باندې کې ګرځم هغه ساګان چې اوس جوړ ساګان چې واه په اصلاح او فرسي دي لدينا تدیر غیر معیاري او په دی حمانات او به استفاده کیږي چې دا ډیر او خطرناک حالت په افغانستان متاثر او خطرناک حالت ته ورای شي لکه چې زه قندان کپلره او ما حتا په ځینې کې د خلکو د کاروندګرو له ځمکې نه وګور او استل او امر سره روان وي ما چې په ستره تر وکړ او د مو علي د ځمکې کې ذخیره دي دا ځای کې دي دوی ویل وای نه دا خو د ځمکې او بده ځخیز کړه د ټکنیک نه دا ذهنیت د خلکو لا هم د اوبو مقابل کې درست نه ده یوال خو لمدینې چې وګړه دي ځای کې دي بیا دا کوم اوبه په مزرعه باندې لګیږي دا ځای کې دي چې دا تم اصلا نباتات چې دي دا د کوم بیا دي چې مونږ په افغانستان کې خصوصا د راوځي دا د خلابي سیستم مو ورته وایي په پردې شکل چې په دې د فوټ په مخ وبره وایي دي دا په هیڅ دنیا کې اوس په تقریبا ډېر کم کچه باندې کوم ځای کې چې دې پسمان نه هغه مملکتونو کې استفاده کوي غیر لږه ټول سیستم تغییر شوی دا که فرض مثال چې خیر راځم د ترکیه ټول وبلي اکثریت مطلق په د پایپ په سیستم کې دی دا په دې معنا ده چې موږ او تاسو باندې اوبو سره ډېر احتیاط وکړو دا چې دوه خبرې دلته یا ځای دی اوبو دا چې اوبه ځای کیږي یعنې زه په صراحت سره ویلای شم کله نوې فیصد زیات اوبه د موږ په مزرعه کې ځای کیږي دا څه چې له باندې نه چې راځي ځای کیږي د دې نه خاطر چې هغه نه باید فرض مثال یو لاس چې اوبه ته ضرورت لري موږ په اسانۍ سره هغه څه سندې تر اوبه استفاده کوو چې دا نوې فیصد اوبه د موږ ځای دي نو دا د موږ تاسو کارون ګورو ته یا کینو ته په اول قدم کې دولت ته په کار دي چې په دې کې چې دی اقدام وکړي چې دا اوبه مدیریت کړي لکه په مثال دا سیمه د زبرادو مکه کلی تزی په یو کلی کې تفاضل مثال پنځه فاګانو ته ضرورت کې هغه ته سل فاګانې ورسته چې دا د دې مخنیوي د دې سل فاګانې کوي چې نو د سیمه بخه حاصل ځای دی د ځمکې لاندې وبه هم د منځای کې وو کېدونکي دي د بندو جوړول ډیر مهم تکای را چې ګمونه جوړول د اوبو کنټرول د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول دا ډیر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول سي دا په اوله قدمه کې چې منډې دونه تاسو کار کوي بیا راځو مزرعې ته چې په خپله کروانده کې باید بیا اخي موږ توجه وکړي یا یو لږ په ساده الفاظو وایم په فرض مثال موږ یو پټای لرو یو عادي پټای لرو چې هغه په کار راغله چې څو ځای ورته فیصلا جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول سي. لکه فرض مثال په یو قطار کې شل ونې دي موند باید او د دې کنټرول کې چې فرض مثال ووبه اټل اسن یا ولا سن ونه ته ورته دي او دا موږ پی وی چې اخره پورې د تیږي باید د اوبه قطع شي. غیر له دې نه فرض مثال موږ د څه عادت دا د خلکو خلک فکر کوي چې هر څومره ډیر ووبه د خپل کاروندې ته ورکم شات استفادې زیاتې در حال کې برعکس اوس تقاضا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. تا ته اصل نیستی سره دای کی ته محصولات د موږ راکم کی دا اضافه وب لکه مکه چې فراری ته باندې کی ته اشاره او په فرض مثال په انګور کې موږ له حد زیاته دا اوس چې کوم سیستم موږ یې کارو د جوړو سیستم نو په پکې سدان ولاړی دا باعث امراض ګرځي باعث کیفیت نیوي ګرځي د اوبو ځای ګرځي دا ډیر خبره سره دا ټول سره تړاو لري. نو په کار دا نه تنها د منډې کنټرول لکه چې مخکې یو متخصص ویل چې موږ په کورو کې باید د ځمکې اوبه تغذیه کړو دا په کار راغله چې بندونه جوړ شي او ډېر مهم ډېر اساسي ککای په خپله کرونده کې د اوبو کنټرول ده چې دا اصل نه ده. نباتات په دې رقم اوبو ته ضرورت نه لري رطوبت کې نسبتي ته ضرورت لري نه ده نو تاسو چې په سلاده کې وایي ښه دنده کا چې دا دندول ډېر مشکل ډېر زیات مشکلات من سراوی مثل تکرکی امراض زیاتی او امدار خپل د نبات د تغذیه سیستم مختل کړي چې هغه نسي کولی چې په ښه توګه باندې غذایي مواد واخلي. نو په کار داده چې نه تنها چې موږ منډې کې اوبه کنټرول کړو بلکې په مزرعه کې په کرونده کې په پټي کې باید اوبه د خپل نورمال حالت ته دا اوس کوم استفاده کېږي ډېر زیات کم استفاده او کنټرول شي.
مننه عمر خیر صاحب. سالاري صاحب دا کله چې میوه ذخیره کوي هغه میوه چې ډیر غوبه خوړلې وي هغه لاغه میوه چې برابرې وبې خوړلې وي توپیر آسان دی څوک په پوهیږي؟
اصلا د میوه په زیرمه کول کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي. یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغه د ذخیره عمر ټیټوي او هغه ډیره حساس او نازک وي چې ډیره په اسانۍ زخمی کیږي. اگر چې هغه زخمونه کېدای شي چې د پروسه کې معلوم نشي اما کله چې یو هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پریښول شي اغل ته داخلي انساج زخمی کیږي ډیر په اسانۍ سره. نو هغه میوه معمولا د ساتنې ظرفیت د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي. همدارنګ تنه د اوبو د ډیروالي مسله نه ده. د نایتروجن کود یا د غسپین کود ډیره استفاده هم د میوه د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کېدای شي. او اوبه په میوه باندې درې نوع تاثیرات لري. یو هم دا دی چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي. دوام دا دی چې کله د اوبو شدید قلت واقع شي د میوه هغه د جوس مقدار یا د میوه د اوبو مقدار په کافي اندازه نه وي او میوه هغه خپل کیفیت نشي پوره کولای. او دریم حالت چې په افغانستان کې ډیر معمول دی او موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هغه دا دی چې آبیاری غیر منظمه وي. کله په 15 ورځو کې اوبه ورکول کی کله په 15 ورځو کې یعنی دغه د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت نه نیسی. نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي. بعضې دست ناروغۍ په حساب منستر څه چې د هغې عامل همدغه د اوبو غیر منظمتوب دی. مثلا موږ په بعض مواجهاتو کې لکه په رومي بانجانو کې د دماغ غږ سم دی؟
بله او قطع وصل شو سم دی. ستاسو موبایل ته زنګ وو چې بیرته له تاسو سره رابطه ټینګه شي، ژغم اوس قطع وصل شو. اوس به نصرت صاحب تاسو ته راشم. نصرت صاحب، مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول له عمر خیل صاحب څخه هم وکړه، د سیل اوبه څه رقم کولی شو چې زیرمه یې کړو، یا د مځکې د تل اوبه ورسره راپورته شي، یا نور استفاده ترې وکړو، آیا ممکنه ده؟
د سیلو بو باید دیمونه جوړ شي. اساسي د سیلو بو درګرځول او اساسي لار د دیمو او د چکمونو د جوړولو لار ده، چې هغه همدل لار د وخت زیات مصارف غواړي. او لیکن کچيري د سیلو بو کمی په کومه کومه اندازې مشتاق کولای سول دی، یو ساده طریقې څخه دا وستل په قندهار او په جنوب غرب او ځکه ډیرې ځایو کې دغه شنه نتیجه ورکړې ده. هغه برمی سي شلسوي دي په خوا او هغه وچ دي وبنه ور کوي، دغه د سیلو بلار د دغه برمو سورانو ته برابر کی. دا به ګټه دای دغه دمځک لاندې یا د تحت ارضی وبو دغه ریچارج کی او دغه وبو ستخران وړيږي، او هغه په دغه لاندې په پاکوي اکوي پارک دمځک لاندې برخه سي دي وبو برخه ده په ریک منتشر سي، او بل اخر د وبو د ګول اندازې یا د اکوي پر اندازې وړيږي. دغه یو ساده او ډیره اسانه طریقه ده چې بزګران کولای شي له دغه طریقې څخه اوس ډیره شنه تجربه مور کړی او مثبت دغه مرا واستل دي. ځکه چې اکثره په داس کلو ساره او کې بزګران او کروندګر برمی کاج هغه او چیز به بل برمی کاج هغه برمی سي یا سانان یا کویان چې هغه وچتي دی غوی لپاره دغه د سیل او بم خبره بره کې دا به د لاند د کلان دی او په پورتبل کې فوق العاده په دغه اوسنی شرایطو د افغانستان ډیره مثبت نتیجه ورکړي او ډیره ښه تمامه شوی ده. او په لوی نتیجه کې خو هغه د سیمونه او چکټیمونه جوړ سي ترڅو دا او بوال تارامي سي، او لو هغه فصلونو کې سي بارانونه نه وي، یعنی وچی وقفي وچکالي په هغه سمو کې د دوب پسرلي کې بارانونه کیږي، په دیمو چکټیمو کې وب ذخیره کیږي، په دوب کې سي نباتات او تزرعت لري له غوڅ څخه په تدریجي ډول د غوبو څخه استفاده کوي. دغه هغه اساسي لارې
مننه نصرت صاحب. دا تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلوب د خوانی او برموتور خلک کې ور سمې، دغه تجربه او یا د تورته نورې تجربه چې د کرهنې په برخه کې دي، ولې په افغانستان کې د وی سیمې د بل سیم سره خلک نه شریکوي؟ څنګه کېدای شي چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي؟
دا تجربه خو نو محلي تجربه دي، او په دې باندې څرنې دا شديري خاص نه دي تر سره شوی، او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې، دغه استخبارونو لارې، او دغه د مجالسو د کانفرنسونو لارې په دې باندې څرنې وسی او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکي، او دغه مثبت پایلې خلکو ته توضیح کی. زما په نظر باندې خو دغه تجربه د محلي تجربه سپیل نو په افغانستان کې اپلیکیبل دي، مثلا په دا اوسنی شرایطو کې د استعمال وړ دي. نو غوته خګه پورته کې ځکه یو ډیم جوړول یا یو چک ډیم جوړول دا یو قضات بودیجه ته ضرورت لري، او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري. نو هغه خو د دولت مسولیت دی مونږ جوړ کې، او هغه ساحو کې جوړ کې سلونه را روان دي دغه مخه ونیس. ولی کچيري هغه امکانات کم وي، بیا له دغه محلي طریقو څخه کار واخی، او دغه خبرونه لاله او یا د سوشل میډیا لاله او دا محلي کانفرنسونو د پانتونونو لاله د نشر سي دا به ډیره ګټوره تمام.
مننه نصرت صاحب. سالاري صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. سالاري صاحب، مخکې تاسو د میوو د اوبو په ارتباط د خبره کوله چې اوبه منظم میوو ته نه ورکول کیږي، لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنه کی، حل لار څه ده؟
حل لار خو وختي امرخیل صاحب اشاره وکړل چې موږ اصلا اوبه په هغه شکل چې معقول شکل دی پاغه نه استفاده کوو. په ټول نړۍ کې قطرایي آبیاری یا انداز قطروب شکل آبیاری دا معموله ده، او په دې کې تقریبا 90% د اوبو ضایعات کمیږي. نو موږ هم دا اوس د هر نه ډېرې اوبه استفاده کوو، او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطرایي سیستمونه نه استفاده وشي، نو دغه مشکلات حل کېدای شي. او مخکې ما ولا خبر پوره نکړل هغه دا چې دغه د اوبو غیر منظم توب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا. مثلا هغه د رومي بانجان او په سر کې چې کوم تور داغ منځته رسي دغه د اوبو د غیر منظم توب د اثر نه دی، ځکه د کلسیم د کمبود سبب کېږي. یا رومي بانجان میوه کې دردونه چې کوم منځته رسي هغه د اوبو د غیر منظموالي سبب دی. همداسې رقم نورې ستونزې هم منځته راوړي. نو که چیرې موږ په سم شکل اوبه استفاده کړو، افغانستان په کافي اندازه اوبه لري چې په سم شکل مدیریت شي، اوسنی زراعت په سم شکل د اوبو ضرورت رفع کېدای شي.
مننه عمرخیل صاحب. مخکې که څه هم تاسو له هغو کسانو څخه یاستی چې د دیوې سیمې او د بلې سیمې تجربې سره شریکوي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې د بزګرانو شخصي تجربې که د اوبخوار په برخه کې دي که د نورې کرنې په برخه کې دي کمې شریکې شي د ولایتونو ترمنځ؟
بالکل دا خو ډېره ښه خبره ده. اصلا زراعت خو ولاړ په تجربو ده، کار د تجربو ده، باید دا شریکې شي. ډېر مشکل زمونږ لرو په ساحه کې، هغه پوهاوی ده، عامه پوهاوی د دې زراعت په اعتبار ده. پر مثال که اوبه موږ مثال وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې، ذهنیت داسې جوړ ده چې هر څومره ډېرې اوبه استعمال شي باید دا مثبت تاثیر لري. اما اوس تجربه ښودلې ده، لکه مثال بیا مثال وایم چې بعض ولایتو کې چې خلکو دا قطرې سیستمونه ایجاد کړي دي، او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورې سیمو ته چې موږ رسو هغو ته وایي چې دغه شی ده تاثیر وایت خراب نه اسی دی. نو اصل رابطه نشته، تخمن دی رابطه اخیر که رابطه نشته، دا دیر محدوده پا تیلی پی که پاتی کیجی کلا یا ولسوالی که پاتی کیجی یا که دیر سیم آقا ولایت پا تی خبری اکثرا خلق خبری دینه پا دی کار. لکه از یا تجربه لرم پا کابل که پا دی شکرده این سوالی که در دیو چو کدیم این دوستان ما ارتوی که قطرهی سیستم تا استفاده گی از یکان اصلا خبر نه و اصلا دیتا عذر نسی که دار کارو چی ما ارتوی ما تا سرار که تجربه او کوری خلق تلوگر که پا مهمان وردگو که دیجا اینکه خلق دار استفاده کردی یا پا قطر کسا وادی در حال چه وست الحمدلله پتول بازان که دار سیستم رواج شد نو آلیتا سی پکتنه در دبات مشخص وایم که دلته مشخص برنامه نشته متاسفانه چې دا مثلا د اقیل نه یو سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي او دا تجربې سره فیصله شریکې کړي.
عمر خیل صاحب، دغه قطرهی سیستمونه چې تاسو وایسته چې په ځینو سیمو کې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پریوسي چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
اصلا نه ولې دا چې دلته مدیریت په کار ده که تاسو یا مشکل بل دا لرو چې محاسبې ډېرې ښې نه شو کولی داسمه د کلي خلک اما که صحیح دقیقه محاسبه وشي دا قطرهی سیستم ډېر ارزانه پرېوځي. اوس موږ که مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت اوس په خپله داخله افغانستان کې د پایپو فابریکې شته د قطرهی سیستم وسایل پیدا کېږي، اصلا قیمت نه ده. اما مشکل دا ده چې ذهنیت دېته جوړ نه ده، اصلا ذهنیت ورته جوړ نه ده. در خلکو ذهنیت بیا هم هماغه چې وخت نه صاحب ما خپله شخص سره یو باغ ایښی و چې هغه ته به قطرهی سیستم انسټال کړه، بیا به ستاسو ورته جوړ ده که یقان هېڅ نه منله چې په دې څاڅکي به مو دا ورته رسېږي که نه. مشکل د اقتصاد نه ده، مشکل د ذهنیت ده، او مشکل د دې پوهاوی ده. خلق ورته پوهاوی نه لري، دا تجربه باندې ولاړ ده. قطر درستان دغه سکل هم د ډېرې غرنې ولسوالۍ د شرکي ولسوالۍ د زابل کښې ما یو سیستم جوړ کړو خلکو ته، او صرف هدف مې دا و چې دا خلک پوه شي. د کلي خلک راغلي وو، ورته په ډېره تعجبه سترګې کتل، او ما ورته وویل چې دا په دومره پیسو کې یا ډېر ارزانه ده. یعنې دلته مشکل د خدمت نه ده، مشکل د پوهاوي ده، مشکل د لاسرسي ده، مشکل د دې ده چې خلک لا هم نه دي پوه چې د دې مؤثریت څومره ده. اقتصادي له نظره که سړی وسنجوي، دا په مراتبو اقتصادي ده. له هغه سیستم نه چې دا اوس مثلا برمی دي او د پیګرام د بوخای اوس خو لا ده سولري سیستم رایج شوي دي. وخته به ډېر پر مصرفه کار و په جویو کښې به په ډیزل باندې اوبه کول، نو خو سره له دې هم اوس متاسفانه که یو وخت ګټه کړې دي سولري سیستم، بل اخوا یې ډېر منفي تاثیر هم کړی ده چې خلک اوبه راباسي بې مبادا او هېڅ اصلا پوښتنه هم نه کوي ولې دومره اوبه باید مصرف شي. نو زه وایم چې دا موضوع اقتصادي نه ده، دا موضوع صرف د پوهاوي ده. خلک لاسرسی ورته نه لري، دا وزارت زراعت، د
سیاستونه د عام خلک به داخل کو ته ورسي.
عمر خیر صاحب وبخشي چې دا پښتنه یو څه شخصي هم ده، تاسو ول چې یو باغم د قطري سیستم په حساب باندې عیار کو، مثلا څومره باغ او څومره لګښت پیراغه؟
که زه درته وایم، څه مثال موږ 15 جریبا جوړ کړ او دې باندې 15 جریبا په هر جریب باندې له 2000 افغانۍ نه اضافه مصرف نه راځي، څه دا ډېرې کمې پیسې دي. د ما په فکر خو ډېرې کمې پیسې دي. که موږ ورته محاسبه وکړو، تاسو که در چا چې په ما 2000 افغانۍ د یو کارګر مصرف راسي، اما دا مثلا یو خبر بیا هم غواړم چې ورته مسې دا بال خلک فکر کوي چې تاسو غواړئ چې دا کارګر له کم شي. نه، هدف همدا نه ده. اوس په یو سیمه کې مثال یو کارګر که فرض مثال وخت 15 جریبه باغ رسیدګي کولی شوی، اوس هماغه کس 15 رسیدګي په اسانۍ سره کولی شي چې مدیریت کړي دي سیستم په واسطه. نه تنها دا نه ده، دې مثلا که باغونه مثال وایو، موږ حاصلات د باغو ډېر څلور چنده لوړ شوي دي. تاسو باور وکړئ، یعنې چې قابل د باور نه ده، اما مؤثریت زښت ډېر ده او په اصطلاح قیمت یې ډېر محدود ده. 2000 افغانۍ یا فرض وکړو که په ډالر حساب تو د 200 ډالره دی یو جریب، هغه عادي سیستم ده. ښه، د سیستمونه شته چې هغه له قیمت هم دي، خو موږ ابتدا لپاره دغه چې اوس ترویج کړو دا به ډېر
ښه کار وي. مننه عمر خیل صاحب. سالاري صاحب، تاسو خپله څنګه دغه څه خلک هڅولې دي چې دوی دغه قطروي سیستم ته مخه کړي، یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرنه کوي؟
په پهنتون کې موږ یو ډېر منظم سیستم لرو. البته اوس په دې سیستم باندې ډېر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کوي چې نرم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو. په پوهنتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي، او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانونه هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي، هغه ټول کړي، بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي، استادان د تحقیقات نتایج بیا په نوی تنها په کابل پوهنتون کې 15 ژورنالونه لرو، په هغې کې درې نړیوال ژورنالونه دي او دوه ملي ژورنالونه دي، یعنی دوه په انګلیسي نشریږي، یو په عربي او دوه په ملي ژبه پښتو دري نشریږي. همدغه مقالې ټولې په همدې ژورنالونو کې نشریږي او دا ژورنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل کاری کوي. نو د دې نه وروسته معمولا د پوهنتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصیږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي. نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي، او د مقالو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي. نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری صاحب محترم، او بخشه فکر نکوی د افغانستان په پوهنتونونو کې دغه ژبه د عام خلکو ژبه نه ده؟ مثلا د کرنې په برخه کې هم داسې، یعنی هغه ژبه، هغه مقاله چې څوک لیکي، آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي، هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي؟
مساله دا ده چې د پوهنتونونو تر ډېره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسؤلیت لري، تر ډېره یې د تحقیق په برخه کې مسؤلیت دی، او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري. ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو، یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان دپاره ایجاد کړو، ځکه د دیکان دپاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي په هغې باندې باور نه لري. دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني، یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي. نو کوم نوي شیان چې دي، هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي، او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکېږي، د عملا دیکانانو ته وښيي. دیکان چې کله ګټه وویني، لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړه، له 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي، تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي. نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د دیموپلاتونو په شکل کې یا د نمایشي پلاتونو په شکل کې وښودل شي،
دا کړلای شي چې د نظر انتقال کړي. او همدارنګه موږ کوشش کړو چې د وزارت لیارې موږ د دیپلانانو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعض داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سخ سال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر کړله، یعنی موږ په کابل کې په دریو وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ته نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالوی د ښه کیفیت وو. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت ته شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې د کانت عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډیر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام.
ډیر مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زبلی د زابل لرغنداب خبري کوم.
بس شرغلې مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب لنوم نه جواب ته، د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ د دلته بادام، انځر، زردالو، همدا چې ډیر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلی کېږي یا هم فیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پښتنه اوس د میلمنو نه دا پیدا کېږي، دا چې تېره شپه او نن شپه ډیر زیات یخ ده، خلک په دې ویره په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوک دي دا رانه ونه ځپي، که څه هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخه څه نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډیر کود ورته ورکړو که یا هم یو ډول دوا ویراته نشانه کولای شي چې هغه دوا اوس استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو تنه ته له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه زابلی صاحب. نصرت صاحب تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
پښتنه وکړه چې دا اوس پیلنم په بازي ساحاتو کې ګلۍ ورېدلې دي او ډېر زیات تاوانونه رسولې. دا یو طبیعي آفت ده او د ګلۍ د ورېدلو مخه نه نیول کېږي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده هغه یو طبیعي آفت ده، او هغه سراځي نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارسته هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم چې راځي سروسه محترم په ماین ټیم لري چې په دوه درو ورځو کې د تاپی ورته وایي، استور ورته وایي، ستا تیریږي په دغه وخت کې یخ رامنځته کېږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپله کروندر یا بزګر په پوهېږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګا اچولي دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ ترسره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړي دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کړي، د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې اور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني او وردګ او قندهار کې رسېږي، اغه دغه تاکانو ته ډیر رسېږي، ځکه چې په دغه وخت کې یخ راځي به موسم دغه د تاکانو اغه د ګل وخت یا د پونګي وخت. نو بیا یو رقم وور بلې د شپې لخوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وی اندازي پوری د داس مواد په واسطه هغه وسوځول شي، او دغه قرار قرار په تدریج سره د وور بلیزي، او دغه د یوش په یاد ویش
په
دغه باغ تر وی فل
مننه. نصرت صاحب د خبرونه ورستیو تر رسیدلیو. سالاری صاحب ک لتا سو نو ورو د دې خاطر چې ساش کال افغان کروندګر او باغلرون کې سیلونو یو څه قانون خوندې کړي، په لاندو باندې بستا سو وړاندې سوي څوک
د سیلونو د پر تر ټولو مهمه ده چې اوبه باید لوړو منطقو کې په غرونو کې یا په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي په هغې کې باید مدیریت شي. د هغې دپاره باید
واټر شیډونه یا د ابریزه باید جوړ شي، چک ډمونه باید جوړ شي، او باید پرې نه ښودل شي چې د سیل په شکل باندې راشي او باید دې شي چې پاسونه تباب کړي. نو په دې برخه کې تر یوه حده پورې کار شوی دی، یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی. نو که چیرې کافي بودیجه د دې کارونو دپاره وي، د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډېره علاقه لري.
مننه سالاري صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې د سیلونو منفي اثرات پر کرهنې باندې کم شي؟
ډېر مهمه دا ده صاحب، لکه څنګه چې فارغ ته درمه چې د نباتي پوښښ، نباتي پوښښ ډېر مهمه ده. هغه خوشاله چې د اوس کروندګرو د وسط کالات نوي په منتها په لوړ په لویه سطحه باندې د اګریزو جوړول، د چکدمو جوړول، او یا همدارنګه د نباتي پوښښ لکه دا اوس چې موږ بعضې ونې کېږي په ځای کې چې باران لري کېږي، نو دا کېدای شي په شدت کې غیر لږه نه زه فکر نه کوم چې اوس فعلا د اخر د موږ تاسې کومه خاصه
عمر خیل صاحب دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، د احد لږ تر لږه دغه د خوړونو کې خلک په اشر باندې هم که کارونه وکړي موثر به وي همداسې ده؟ مننه، نور وخت اجازه نه راکوي.
بابا داغت بم برما دل و رجانا نیاما، بابا داغت بم برم دل و رجانا نیام، به کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خان علالو، کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چزرم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زرم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گفتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گفتا تا بداغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دوری خمانی جانان یا با نخاطر و خیام دوری خمانی جانان یا با نخاطر و خیام ای دمرا نازک ده چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
پس من دو مسی پو بسارا ایک دقا اختشاو بیلا لجوائر ما خدم دونا یوم بیت شاو بیلا لجوائر ما خدم دونا یوم کابا داغت با برما دل را تجانونا یوم بیت کندی بردی دل ما
جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چی زلمی دریا دم خوگی گی دستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگی گی